السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شېبې په 21:15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی خبرونه. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان د بلوچ بلتون پالو له منګولو ژغورلي دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کسانو کې 13 ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یو اورګاډي د برید پر مهال 120 کسان یرغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله. هغوی ویل د اورګاډي له الوزولو وروسته یې 13 امنیتي سرتیري هم وژلي دي. دې ډلې د هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 ترهګر هم وژل شوي دي. د باجاور، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګرۍ اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوندو ستونزو یې لرې وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا 20 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه یې تر اوسه خبرو نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې د هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تېر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکسونو پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګیدلی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکراتو وروسته د 10 ورځني سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومنه. دا احتمال هم شته چې دواړه لوري به اوربند وغځوي. اوس باید روسیه خپل دریځ اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د رواني اونۍ په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي تر څو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسي چارواکو په وار وار ویلي دي چې دوی د اوربند لړمهالې ژمنې نه بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې ځنډول شوی و بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزه کې پرون د اسرایلو په یو هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلي پوځیانو ته ګواښ کاوه پیژندلی او بمباري پرې کړې ده. اسرایلو او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند د تړون د غځولو پر شرایطو تر اوسه نه دي صلح شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شو چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې له هغه وخت راهیسې د اسرایلو په حملو کې له 45500 ډیر خلک وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به واوري چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په نیویارک کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع په مقصد د یوې ټولنې د جوړېدو خبر ورکوي.
دادخواهی کول دی افغانو میرمنو په حقونو کې د هغو د ښځو د برنامو د تقلیت او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډیر مهم او اړین.
ایرانی چارواکي وایي چې به اسناد افغان کډوال لروختیایی، خوانیزو او نور خدماتو ببرخی کوی. ده باجوار، مومندو او کنار اوسیدون کی پر دیوران کرخه ده لگیدلو محدودیتونو ده لریکی دو غختنه کوی.
در تجارت لاری د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سره د نتړلې کېږي. تجارت دی د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره وي اوکراین ته د پوځي مرستو لړۍ بیا پیلوي او په دوهمې مای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته یو شمیر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د امریکا په نیویارک ایالت کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده. د افغان ښځو د نړیوالې شبکې AWNI په نوم دا مدني ټولنه وایي چې هدف یې د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی. په دې اړه نور حال د فرشتې سحاک په راپور کې
د افغانو ښځو د حقونو څخه د دفاع او د میرمنو د پیاوړتیا په موخه یو شمېر افغانې میرمنې د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوې وې تر څو د افغانو ښځو نړیوالې شبکه یا AWNI په نامه یوه نړیواله مدني ټولنه جوړه کړي. د افغانو ښځو نړیواله شبکه په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره له لومړنیو مدني بنسټونو څخه وو چې د افغانستان د نړیدلې جمهوریت پر مهال دننه په افغانستان کې رامنځته تشوه. د شبکې چې هغه مهال مرکز یې په کابل کې وو په افغان ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوه. خو په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نن په افغانستان کې د افغان ښځو شبکې فعالیتونه هم محدود شول او د دې شبکې غړي او فعالان یو شمېر یې له هېواده ووتلې او یو شمېر نورې د نن په افغانستان کې په کورونو کې نول شوې. د افغانو ښځو نړیوالې شبکې غړي شینکی کړخیل ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ښځو د غږ پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په مخه وسو دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د بنسټ بیرته فعالیت پیل کړي. د نوموړي په وینا یا د شبکه به د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د غږ پورته کولو ترڅنګ په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو په مرسته د افغانستان د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار وکړي.
AWNI چې په افغانستان کې په نوم د افغان ښځو شبکه کې دا اولین او قدیمي ترینه د ښځو افغان ښځو شبکه وه چې په پاکستان کې په هجرت کې خپل کار شروع کړ او هلته ایجاد شو. البته د اولین کانفرانس د بیجنګ چې په 1995 کې جوړ شوی و او څو افغان میرمنې هلته ګډون کړی و، له هغه وخت همدا ایډیا چې څنګه دا یو شبکه ایجاد شي. معلوم دار د ښځو منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، همغږي راوستل، دادخواهی کول د افغانو میرمنو په حقونو کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره او د ښځو د برنامو د تقویت او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډیر مهم او اړین و. او په افغانستان کله چې کار شروع کړو په افغانستان کې ډیر زیات مهم فعالیتونه یې کړي و او کوي. او دا زه فکر کوم چې دا ډیر اړینه وه چې هغه فعالیتونه چې مثلا د پخوانه شروع کړي و د هغې ته دوام په بین‌المللي سطح چې نن سبا ډیره مهمه ده او د ښځو په منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، د فعالیتونو لپاره همغږي کېدل، همدارنګه خپل د ښځو یو قوي واحد غږ ایجادول، د ښځو له دریځ نه خبرې کول او د ښځو رول یا غږ یا ګډون د افغانستان په ارتباط باندې له یو قوي پلاتفارمه دا ډېر مهمه وړین. او زه امیدوار یم چې دا کارونه له یو مشخص ادرس نه په منسجمه شکل په همغږي سره اجرا شي او دا به د AWNI لپاره یو ستر موخه وي او که په دې کې بریالی شي.
له هغې راهیسې چې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، د لسګونو بېلابېلو فرمانونو له لارې یې پر ښځو پرله پسې محدودیتونه لګولي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیزونه لګول شوي. د دوشنبې په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې یو ځل بیا د دې سازمان او غړیو هیوادونو یې له طالبانو وغوښتل چې افغان ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او په دې برخه کې د افغانستان نړیوالې ژمنې د پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی یا پلاوی یا یونما مشرې روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې غونډې کې د افغانو میرمنو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبای و په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو په تعلیم باندې بندیز په حق لول چې دا کار نه یوازې د میرمنو بلکې د ټول افغان ولس لپاره د روغتیایي خوندیتوب لپاره زیان لري او زیاته یې کړه چې په دې سره به په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا ډېره شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ایران ویلی دی چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي، ښوونیزو او نورو خدماتو محروموي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او بهرنیو کډوالو څنګه ویلی چې دا پریکړه به د راتلونکي 1440 هجری لمریز کال د حمل لومړۍ نیټه عملی شي. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې په تهران او د ایران په نورو ولایتونو کې اوسیوي لمخ کې هم د یادو خدماتو او په نورو برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ وو.
بیا در شفاخانه کې رفتم، شما پاسپورت قانونی ندارین، برگه سرشماری دارین.
یو افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت را عملینو پر راپور کې یاد شي، د مارچ په 11مه د سه‌شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د خپل مور د درملنې لپاره څو روغتونونو ته ورغلی، خو دا چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل مور یې ورته معاینه نه کړه.
مادر ما مریض بود، ویره بردم پیش داکتر، گفتی
داکتر را تو ویل دزل گراف واخلا، خو هر روختون تا چلالم ویل یه پاسپورت نلری او دسر شمیرن کما پانا چلری دیت بار وار ندا. ما ورطا ویل پانا پلیگ دستون زو گویا، خو را تا یه ویل خواب داوی چه افغانستان تا بارشی دل تستا کار نکی دمو روختی ای وضیعت می دیر خراب شو، مجبور شوم چه بیتای افغانستان تا روالم.
احسان زیا چې د ایران په کراچ ښار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
ما 3 سال میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخوانم.
3 کال کیږي چې ایران ته راغلی یو، یوازې د دې لپاره چې اولادونه مو ښوونځي ته ولاړ شي. خو دلته هم لزده کوې برخې دي. مخکې به یې ویل چې که د استوګنې شین کارت او قانوني ویزه ولرئ نو اولادونه مو ښوونځي ته تللی شي. یوه هیله مو درلوده، خو اوس ورته هیڅ سند معتبر نه دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي چې د کډوالو له قانوني کولو د زیاتې څارنې له امله نور بې اسنادو کډوالو ته روغتیایي، ښوونیز او د املاکو معاملاتي خدمتونه نه وړاندې کیږي. نادریا رحمدي اسنا خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه به د 1440 کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د تهران والي محمد صادق معتمدیان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان 1403 لمریز کال له پیل راهیسې دوی 250,000 بی اسناد افغان کډوال نیولی دي. نوموړي مهر خبري اژانس ته ویلي چې د دغو کډوالو د سرشمیرنې وروستۍ نیټه د رواني هوت میاشتې اخره ده. هغه زیاته کړې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تګلاره د بی اسناد کډوالو پر ایستلو راڅرخي او د څارنې د اقداماتو ته به دوام ورکړي. ایران تازه اعلان کړی چې شپږ ډوله افغان کډوال چې د پناه غوښتنې کارت لري کولی شي په دې هیواد کې په قانوني ډول واوسیږي. دا کډوال یعنی خاوند او میرمن، یو یې باید د کډوالۍ کارت ولري او یو یې هم د سرشمیرنې پاڼه. دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا یې هم د کډوالۍ کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی له اولادونو څخه یو یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. درېمه ډله بیا هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وي. دغه شان هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کار جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. ښاغلی احمدي ویلي په زما ډله کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخوانی دولتي کارکوونکي او پوځیان شامل دي او شپږمه ډله کې بیا هغه کسان راځي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه او د ایران خپل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دا محض شاوخوا 6 میلیونه بهرنیات با چې ډیری یې افغانان دي په ایران کې ژوند کوي.
په همدې حال کې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره ګډ کار کړی دی په برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د اتباعو سفر ممکن ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په دریمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دیره دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار له کبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوي شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې یې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کمپ کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کمپ کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالد ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ترامپ وخت د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ترامپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی و. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه و، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پریس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په دریمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
ولنه په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځنډ پای ته رسوي، ځکه چې کیف اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او اوکراین استازو پرون په سعودي عربستان کې مذاکرات وکړل.
په سعودي عربستان کې له شاوخوا 9 ساعتونو خبرو اترو وروسته امریکایي او اوکراینی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره بل اوکراین سره د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډ به لغوه کړي، ځکه اوکراین له روسیې سره د وربند لارې جګړې ته چمتووالی ښودلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ولسمشر ترامپ ادارې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له اوکراین سره پوځي مرستې او د استخباراتو شریکول وزانډول، څو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دې ته اړ کړی چې د روسیې له یرغلګرو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې اوکراین د دیرش ورځنۍ لنډمهاله وربند لپاره د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی چې د ښکېلو خواوو له موافقې سره به وغځول شي او د روسیې فدراسیون لخوا په ورته وخت کې د منلو او پلی کېدلو تابع وي. متحده ایالات به روسیې ته خبر ورکړي چې د دوی متقابل عمل سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په سعودي عربستان کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار مایک والټس سره په خبرو کې برخه اخیستې، ویلي چې دی به کرملین ته د وربند وړاندیز وړاندې کړي او ورته به وویل شي چې دا هغه څه دي چې اوکراین چمتو دی څو د سولې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس هم ویلي چې د اوکراین پلاوی دا څرګنده کړي چې دوی د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ له لیدلوري سره شریک دي. اسوسییټډ پریس د یوې خبري سرچینې په وینا چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د دې ونۍ په وروستیو کې مسکو ته ځي چېرته چې هغه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سرچینې په وینا شونې ده چې د دغه سفر مهالویش هم بدل شي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې له اوکراین سره موافقه شوې چې ژر تر ژره د دغه هیواد د حیاتي مدني منابعو د پراختیا په اړه یو جامع تړون لاسلیک کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ په جده کې دا یو ورځنۍ خبرې څو ساعته وروسته له هغه پیل شوې چې روسیه تر 300 ډیری اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وویشتلې چې دا د مسکو لخوا پر اوکراین د بشپړ یرغل وروسته پر روسیه د اوکراینی ځواکونو تر ټولو لوی برید وو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي د ډیورند پر کرخه د لارو پرانستل غواړي. د دوی په وینا د لارو بندېدو سره سوداګري بند شوې او د یو بل په مړی ژوندۍ کې ګډون کول ورته ګران شوې دي. د باجوړ قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان پرله پسې د لارو د پرانستلو لپاره غونډې کوي. لا افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې سوداګري د خلکو اړیکې او لارې باید له سیاست او سیاسي ستونزو لرې وساتي.
د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزاده د کپ په یوشتمه ازادي راډیو ته وویل د باجوړ، مومندو، چترال او کونړ ترمنځ ګڼې لارې شتون لري چې پخوا به پرې د کرخې دواړو غاړو ته پرتو ولسونو تګ راتګ او سوداګري کوله، خو شل کاله پوره کیږي چې د پاکستان حکومت بندي کړي او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
څومره لارې دي؟ خاص کر دنا او پاس لار دا ډیره زیاته ضروری ده چې دلته د کونړ خلک لګي دي، کله په تورخم راتاویږي او کله په چمن راتاویږي. د باجوړ خلک د وا سلام د یو بسر چې کم دی خطه دی په لارو دا نو کولاوي دل دا دی وخت یو بشری ناورین دی.
قومي مشران وای یا د لارې چې کله خلاص بي د خلکو تګ راتګ او سوداګري پی کېدل، ټولې آباد وي او د نن په پرتله په سیمه کې امنیت هم خو کوم ورځ چې د امنیت په بهانه تړل شوی، له خلکو کاروبار خستل شوی او امنیت هم ورسره خراب شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د شتمنې پښتونخوا د کتاب لیکوال مولانا خانزیب ازادي راډیو ته وویل
د لارو او چکل تجارت او تګ راتګ په ولسونو ته آزادو، په دې باندې تجارتونه هم کېدل او په ډیورنډ کرخه دواړو خواو ته تقریبا د 1 کروڑ پښتنو ژوند، جواک او روزګار د دې سره تړل شوی. لارې چې تړل شوی دي نو په لویه کچه باندې بیروزګاری هم دا په سیمه کې زمنګ دغه ډیورنډ کرخه خو شاسی مونه په لویه کچه باندې ولسونه کډوال شو، ځکه ژوند او دغه معاش او دغه سره چې دواړو خواو ته ولسونو کم تړونو د ټولنی ژوند هغه د منځنه تللی دي.
هغه وای د بند لارو د خلاصون لپاره غنی هڅې کړي.
دغه یو قامي غوښتنه ده باید چې دواړو خوا ریاستونه او په ځنګړي توګه باندې د پاکستان ریاست دې ته پام راوګرځي. د تجارت لارې د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سدي نه تړلې کیږي. تجارت دې د سیاسي جګړو او د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
د کونړ اوسیدونکو هم وای په باجوړ او مومندو کې زمکه او کورنۍ لري، خو د لارو بندېدو سره تریز مکه او خپلوي پالل پاتې دي. قومي مشر حاجی ګل محمد ازادي راډیو ته وویل دغه مشران له حکومتونو دا هم غواړي چې د لارو بندولو او د ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو په ځای دی یووالی ته کار وکړي. په کونړ کې یو طالب چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان لورې تل د لارو بندېدو او خلکو ته د ستونزو پیدا کېدو مخالف دی او له پاکستانی لورې یې غوښتي چې باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي، خو بیا هم پاکستان د لارو بندولو او د خلکو زورولو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی چارواکو تر اوسه د قومونو یا پوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومند او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د دوکلام، بینشی، لیټۍ کنډو، غاخي کنډو، ناواپاس، ګسلۍ او نورو لارو پرانستل غواړي چې پاکستان له تیرو 13 ورځو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، د روژې رنگونه چې د روژتیانو پیغامونه پکې دي په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې بیا هم د روژې اړوند یو راپور لرو. د روژې مبارکې له را رسیدو سره په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو له بېوزلو خلکو سره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. د یو شمیر دغو بنسټونو مسؤلان وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې ده، نو ستونزمنه ده چې ټولو ته ورسیږي، خو دا کولی شي چې په خپله سیمه کې خپلوانو لپاره مرستې ورسوي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو، بډایه او بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي هیله لري.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزه ماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي دلاور دی چې پکتیا حوزوي روغتون ته خپل ناروغ راوستی دی. دلاور وایي خدا چې اوس د یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژه ماتي پروګرام جوړ شوی، له دې عمله ډیر خوښ دی.
ډاکټر به څه دوا راته ولي کله پارچه به یې راکړه، نو د دواخانې اوس په نلارې سره دوام پرې اخیستی وای. بېشي ډېر خوشحاله وي، ځکه دلته د موږ لپاره په روژه ماتي کې ډېر ښه سهولت ده.
د دې روژه ماتي برابرونکی د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مسؤل طلال لیوال دی. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل،
دلته پکتیا مرکزي حوزوي روغتون کې دا تقریبا 4 یا 5 کال چې موږ مسلسل هله روزه کې راځو، د دې خاطر باندې چې دلته پیوازان دي، مریضان دي، ورسره تقریبا دلته 350-400 نفر وي هر ورځ دوی راځي.
نو موړه زیاتوي دوی دوه ډوله نورې مرستې هم لري چې په اړمنو کورنیو د وچې ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویش دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمېرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمېر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یوې قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل،
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
طلال لیوال او محمد نسیم وایي که چیرې ورته فعالیتونه پراخ شي، له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوې وي. یو شمېر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي، د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ما سار روز کباړ ته ورن کړه 100 روپۍ کله دې شو به شي کورنۍ غټه ده هم بس نه کوي کړه هغه پسې بیل راځي کړه راځي.
په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبایوه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل ده، یوازې زه پکې نه یم چې زه ویمه زه یم، نور ملت پکې خرابه ده.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب ده.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده.
دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي. نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتا هغه دی پیشنمي او د ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بې وزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حد اقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماښامي او د پیشنمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږده ای او ژمی کې بیا ډیره لنډ ای. موږ په افغانستان کې په ډیر کم توپیر سره هلته موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږده لږ اوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله، ولې دلته هغه شی بیخي زیات توپیر لري.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان د بلوچ بلتون پالو له منګولو ژغورلی دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کې یو دیرش ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یوه اورګاډي د برید پر مهال 102 کسان یرغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله او ویویل د اورګاډي الوزولو وروسته دیرش امنیتي سرتیري وژلي دي. دې ډلې د هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یو ډرون هم وشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 ترهګر وژل شوي دي. د باجاور، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون هم ستونزمن شوی دی. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو پرون په باجاور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګري اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوندو ستونزو لرې وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا 20 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستلو په اړه تر اوسه خبرې نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري اثر په کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري اثر د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2008 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنري برخو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د قانون د 12 ماده د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکرات وروسته د دیرش ورځني سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومنه. دا احتمال شته چې دواړه لوري با اوربند وغځوي. اوس باید روسیا خپل دریځ اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د رواني اونۍ په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي تر څو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسي چارواکو په وار وار ویلي دي چې دوی د اوربند لنډمهالې ژمنې نه بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې زندول شوی وو بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزه کې پرون د اسرایلو په یو هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلي پوځیانو ته یې ګواښ کاوه پیژندلي او بمباري یې پرې کړې ده. اسرایل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند تړون د غځولو پر شرایطو تر اوسه نه دي صلح شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 10 نیټه هغه مهال پیل شوه چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لهغه وخت راځي د اسرایل په حمله کې ل 8500 ډیر خلک وژل شوی چې ډیرای خځه او ماشومان دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځو په دامه خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره مثلا بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منرتونکو دنیا لمن وای چی روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي له بې وزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس رو باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قار سوي دي وښلي دي یا تا دوی ته دا لازمه نه ده. هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څه ملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي کله چې دا ودی نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنت وي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنترولولی نیسي. نو دغو ته په کار ده چې دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له میرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي، روژه ماتي باندې سوب نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو ستن سره ډیر مخ کې په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سر امکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي. په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتې په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مرمنه بیچاره ګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیګ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي، په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي ده په غاړه ده، په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي
او لکه څه تغیرات پکې راولي. ولی خدای دې لري به ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنې ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری به داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
څه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه کمی بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، شیډول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خور هم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. نه دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغان څنګه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري، هغه خپل کورنۍ او چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولی په ټوله کې دغه ستاسو خبرو مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي کنه، نو باید چلند ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازدیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینه وو دا ویار گاډه شو والا مانن کور کې مېرمنه به دې شی باندې والا سی هغه دا کته خراب کړي مانن ته دی والا سی لګنا وخت زما لپاره روزه ماته تیار کړي ان بل وایي سی ما په دې باندې والا سی مثال زما د خوخه خوړل نه و تیار شوی نه تنها شي کومک به ور سره نه کو بلکې سی هغه څه باغ مېرمنو تیار کړي او پاغه باندې بم دوی جنجال نه کول تا شروع نه ول دا غم روزه نه ولیدا په تیار سټه باندې راځي د سرخان ته کینی مگر ستا د چند د درشن د بنځ چند ډیر کارم دی مېرمنو کړي دي ولې ته څنګه په کوم موارد په کوم لحاظ باندې لاس چي
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشې توک باندې روغ دي دي دوی هغه پروژه کې خپل نشې توک ته نشي رسیدلی دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څنګه نه
تا ډیره ښه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشې توکي دي په نشې توکو روغ دي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشې توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي سرل دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی دوی مدا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا غوی وای ټکی دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي سړی باید ور سره ډیر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د غوښ شوخی لوبي جنگ جړه خندا د پزینو نارینه ومني بدلږي غوی به چون نشې توکي به نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به د سې کړی شي مېرمنو ته وایي چې ته د ماشوم نشي سنبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د مخ نه ولې دادي دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي ځکه تاسو لوستي کاسي استي تاسو کناري نه وي خځې نه وي دغه بد چلن ته بد چلن وایي خپل څه کوي کدي سې لک معلومات راکړي
مننه فرشته ځان زکه وایم زکه کله خپل مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډیره زیاته مرسته کوم دا ټول نه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري نو مېرمن مې یو کار وکړي زمونږ کوم څه دوام کار وکم کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم خو به د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومان وېد کولو کې د ماشومان په سنبالولو کې یره به ټول مواردو کې زله مېرمن سره مرسته کوم ان کله کله چې وشه د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمال وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي ان زه پښمنۍ ته څګه مشتمه تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې دی نو دا غتري چې په دې کې زنه کوم غیرت ګورم په دې کې زنه کوم پښتو ګورم بلکې دا په اسلامي لحاظ شریعي لحاظ او زمنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوږ مختجي
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي مثال ژوند کې انسان دسي وخت راځي چې ناروغ وي سردرد وي مثال ټینشن خراب وي فکر خراب وي نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکی یا هغه مثال د بیخوبۍ احساس کوي ته پاتې کی پښتمه تیار کی هغه په قطر پاتې شي راځي پښتمه تیار دي یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دي بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لورې د غاملونو زما مېرمنې کتلې بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه بس ځکه کور کې زما دا کار کوم بیا که زه ستړم مثال زما احساس هغه سره ای که مثال زه چې ستلې مو راشم هغه احساس دی لزان سره لري که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو کته نور بس ته مشومان سره مثال سیل وکالو به وکات نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډیر خسته کړي ده نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې لخپل مېرمنو سره لخپل مند سره لخپل خويند سره په کور کې مرسته کوي نو بدې دې پوښي چې دا نیکی دا او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کی
ډیره زیاته مننه پر دې صاحب تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشی غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیره مننه
د اسلام له نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نساتي لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډېر زیات منفي اغېز لري د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غار د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده نو په دې کې باید سړی ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشت ده ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلو په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بدیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
درمنه دوستانو و موریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظر روژه نه قبليږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 شپاک سبا بیاو تربیا پر زی کچی است اللہ ممال او ملگره
گس پسوده کام پسوده سودا گرا گسپ سو دے کمپ سو دے سودا گرا تلپ سو دے بمپ سو دے سودا گرا گسپ سو دے کمپ سو دے سودا گرا تخرس کڑے
غم په سو د سوداګر د ملک پګړې په سو روپو خرڅېږي د جمعات امام په سو د سوداګر کس په سو د غم په سو د سوداګر sodagara جنت دمستورو بہواس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا یوسف بشان سپیر پسلس نن سوا